د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږ وشتمه د جولای میاشتې 18مه. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي.
خپل مسلک په اړه ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوند وګوري. ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکی پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمي د 2021 کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې په ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغواږیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې محسوس سوي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بیلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خو ده چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدای په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږکال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول یې اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې 2 ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساتون و ساتون و نلون و او بامبو تا پلی که که ستلون و سره کتار و لروی.
ده ملگر ملتون و ده بشری مرست و ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سرمخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره مډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسیوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځنی کارونه وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپسکاره او سپیلنی اچولی چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي هغه چې کوڼه کوڼه ناست څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوختي
کتابونه په خرتا کې اچوم سپانه په دې بکسا کې اچوم ورونه یې ابا مې راځنه کوي د کرایا ورکو درې زره چې دا لري کار وکړو کولته ورته راسي دوه سپورونه
خو د سپندې کلي لس کلنان ورشا بیا په خپل هم دغه ویره لري چې حسینه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي دی په ښار کې بوټان رنګوي
زه سبا د ورځ لبې دریا ته ځم هلته انډولان سره کته ځم هلته لبې دریا کې کته دی چر څه کوي یا په بوتل کې څه کوي یا چر څه کوي یا سګرټ څه کوي بعضې ورځ بیا موږ ته مایې راځي چر څه څه کوي او موږ هم بیا موږ ته کوي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره لیدل کېږي هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت د متعدینو په منځ کې ګرځي د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روږدي کېدو ویره لیدل کېږي د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي د غزنی قره باغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسیدونکی حاجي محمد صادق ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی
بلکل دغه دمر دغه غوښتنه ده چې د ماشومان باید دغو کې وساتل سي ځکه چې دا بیا بوخته کېږي اوس تېره موږ وینو د جلګو ته ورځي وینو یې په خپلو سترګو او دغه باید رایجی شي او دغه باید غمه وخوړل سي د آینده د دې متعدینو سي نور خلک پیاخته نه سي او هغه سرچینې له منځه یوړل سي سي او کومې جوړیي او خرڅیي
حاجي محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادي غم وخوري د ده په باور شل ورځې وړي وي بیرته چې خوسي کړي هغه درک هغه خرک موږ پوهیږو چې د دغه ماشومانو راتلونکی ورسره خرابېږي
د ټولو ماشومانو غم وخوړل سي ځکه چې پاینده کې مو اخته کېږي بالکل سل په سل اخته کېږي
که ګڼ ولسي وګړي د دغه ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره ښیي نو د عصابي او رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یوه ورځ له دې عمله په نشو اخته کېدای سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری ښاریان یې له شره په امان سي که څه هم چې دلته په نشو روږد یو شمېر کسان چې څادرونه یې پر سر اچولي او کوڼه کوڼه لیدل کېږي خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي د دغه متعدینو د نیولو راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپه جره دیدی ده وست مسترگی ده کسری دی مور مرتبه ویل خیر دی ویل مهجور اما ارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمین صاب نه وغرزه ولو
تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنځه ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کالی د پوهنتون